افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یست. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو او چې د کاناډا یو چارواکي ویلي چې د افغانستان او اوکراین د جګړه ځپلو کسانو لاسنیوی په کار دی. مخکې تر دې چې د دې مطالبو تفصیل ته ورسو، خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسېدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خپرو سویو معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلي چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغې ادارې د کاپر دیر لسمه نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لژمنې یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیساتو مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قوماندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي، خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لویه او د اروپا په سطحه یوه له لویو اټومي بټیو شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونو نیولې ده. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال د نیول سوو کسانو شمیر زرګونو ته ورسېد. دغو کسانو په اوکراین کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیلې جګړې په مخالفت کې اعتراضونه کړي دي. د OVD انفو په نوم یوه څارونکي بنسټ ویلي چې تر نن سهاره پورې د روسیې په 9 شپېتو ښارونو کې 4,842 کسان نیول سوي دي. د دغه بنسټ په وینا له دې جملې 2,319 کسان یوازې په پلازمینه مسکو کې نیول سوي. خو د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ایرینا وولک ویلي چې 1,200 کسان په مسکو او 1,500 نور په سینټ پیټرزبرګ ښار کې نیول سوي دي. نتفلیکس او ټیک ټاک شرکتونو په روسیه کې خپل زیات خدمات وځنډول. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په تړاو پر راپور ورکولو د مسکو فشارونه زیات سول. پرون تر دې مخکې د امریکا د مالي خدماتو د کارتونو امریکن اکسپرس شرکت هم په روسیه کې د خپلو فعالیتونو بندولو پریکړه وکړه. ټیک ټاک په روسیه کې د نویو ویډیویي پوسټونو او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرول بند کړي. نتفلیکس بیا په روسیه کې د خپلو خدماتو د ځنډولو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نتفلیکس نړۍ کې په آنلاین بڼه د فلمونو او ټلویزیوني سریالونو د خپرولو یو لوی شرکت او ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو د شریکولو یو اپ دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رسنیو پر هغو کارکوونکو خپل فشارونه زیات کړي چې نه دي توانېدلې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه د کرملین لګول سوي مقررات رعایت کړي. خبرونه مو د 10 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو نه واوریدل. ورځو د راپورونو برخې ته. د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وایي باید د افغانستان او اوکراین د کړکېچ ځپلو خلکو لاسنیوی وسي. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کاناډا د حکومت په یوې اعلامیه کې راغلې ده. کاناډا له تیر اګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالره ځانګړي کړي. اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري.
د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي COVID-19 مشټولو ته وښوده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودرې شو او په کار ده چې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو. هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشری وضعیت شنه دی او خلک روانو کړکیچونو ځپلی دي. ښاغلی ساجن ټینګار کړی چې دای به د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکې ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو، اوس مهال له سخت لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندې او اکثر مرستې هم وځندېدې. کاناډا ویلي له تیر اګست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.5 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربیره د 2020 کال په دسمبر کې 5.5 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړې ده. د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین یرغل وروړ، د دغه هیواد لکونه خلک تیښتې ته اړ شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
ومردل چې د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر وایي باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو کسانو لاسنیوی وسی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر نیمایي کې پر افغانستان ولکه چینګه کړه، بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتنه کړې ده چې ځینو مسایلو ته غاړه کېږدي، چې له هغې ډلې د ښځو حقونو ته درناوی او ټولو نجونو ته د تعلیم د زمینې برابرولو مسله شامله ده. په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمېر فعالو بنسټونو استازي وایي چې په تیرو دو اونیو کې له طالب چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب، اقتصادي پراختیا او د شی حکومتولۍ لپاره هلې ځلې وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د پیل له ورځې تر ننه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نقص تورن دی. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د اکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل، تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د ادارې بنسټ مشر سید آغا له طالب چارواکو سره د خپلو لیدونو کتنو په اړه وایي،
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې، دوهم موضوع و د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په باره کې، دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ.
د ښاغلي سید آغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړی چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي، دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا د طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي،
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي، اسلامي امارت یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هخوا بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي راډیو ته وایي، هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي، د ویرې او پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو ښځو له حقونو دفاع نشي کولی.
زله هیڅ یوې ټولنې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره جوړې شوې ننګنه کوم. هغه ټولنې او ښځې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي، هیڅ وخت د هغو ښځو چې زده کړې کړي او زحمت یې ویستلی له حقونو یې دفاع نشي کولی.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ پایل سره سم تر ننه ترنیوه کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نقص کړي. له کار او زده کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او ښځې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي. خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو پر اساس یو افغان الاصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، له څه باندې دریو اونیو راهیسې له کابله لا درکه ده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ندیمې خپلوانو تایید کړې چې هغه له کابل شاره له درکه سوې ده. هخوا دو حقوق فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشې سوي ځینې څرګندونې کړي. سپی بلا ستانگزی وربندی جزیات لری.
زغم تاسو سره خبره وکم خصوصا ایمونګ دی نو ورونو ته
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکه مشوره ندیمه لا درک شوی. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللی و لډیر وخت د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خپل رسنیو خلکو ته په بیلابیلو موضوعګانو په تیر بیا له خزو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې لڅ باندې شلو ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیوي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې په کې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي.
ګلونو د نجارمې کې د خبره ځکه ته کم چې زړه مې دینې بدېږي، خدای پوره وایم په خپل وطن خلک نه مې زړه بدېږي، په تاسو نه مې زړه بدېږي. تاسو چې په درنجرو کې روان وای د توپک دارې مانا سه چې موټر کې نوست وای خلکو ته ورنیواله مې وي یا دارې کوپارې مو پېښې وي، خدای ته وخت سبا ته به ډاډ شوی یا به مخ ته څه ګولی یا به خپل زنه ولی.
د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې په تینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمی په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي د څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بند تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل مناسب چلند را سره کاو کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې ساتي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوي.
توضیح دو
طرفه ای
موضوع حل
شد. طالبانو لبنده یوی بلی تازه خوشی شوی افغان فعالی وحیدی امیری په خپل ټوټر باندې د زندان د مودی او ورسره د شوی چلند په اړه لیکلی. یو اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1100 ورځو زندان ورسته لبنده خلاصه شو خو د خپل ځان او نورو ښځو ترخه برخلیک اندېښمنه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا څانګې د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یو ټوکه ده. هغه انتقاد کړی چې طالبان د بشري حقونو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقونو د څار سازمان د دې خبرو په غبرګون څه نه دی ویلي خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلې ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات دولسمې ورځې ته داخل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سپی ولا ستانګزینه.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه. څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شوو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربند یې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمېنې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
لبده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې مونږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بې شرمۍ سره په هغه لاره بمباري وکړه چې زموږ بشر دوستانه کاروان باید پرې تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمېر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیونو ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بېځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23مه پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې غکړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو دی. د